درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې د ازادي رادیو د خبرونو ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې سات کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې هیواد به د طالبانو پر مشرانو د القاعده شبکې بنسټګر اسامه بن لادن پرتله لا لویه جایزه وټاکي. نوموړي پرون ناوخته د دلوي په شپږمه نیټه په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ولیکل، اوس یې واوریدل چې طالبانو تر راپور شویو شمیرو زیات امریکایي یرغمل نیولی دي. که دا خبره رښتیا وي، دوی باید د طالبانو لوړپوړو مشرانو لپاره سمدستي یوه ډېره ستره جایزه وټاکي. شایي له هغې هم لویه چې د اوسامه بن لادن لپاره یې ټاکلې وه. په امریکا کې د جو بایډن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ د طالبانو د خپل یو غړي خان محمد د خوشي کېدو په بدل کې دوه امریکایي بندیان راین کوربټا او ویلیام مکنټي آزاد کړل او هغوی امریکا ته ستانه شول. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دوه نور امریکایي اتباع جورج ګلزمن او محمود شاه حبیبي له هم د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د نیولو خبره ردوي. طالبانو تر دې دمه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دغه ګواښ په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن سهار یک شنبه په کابل کې له طالب چارواکو سره ولیدل. د ایران د مهر نیمه دولتي خبری آژانس د راپور له مخې عراقچی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوو هیوادونو پر اړیکو او نورو مسئلو خبري وکړې. په دې کتنه کې امیر خان متقی د ایرانی پلاوی هرکلی وکړ او ویل هیله لري چې دا کتنه د دواړو خواوو د اړیکو په لوړولو کې مرسته وکړي. عراقچی هم وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي، تجارتي او سیاسي اړیکې په ښه کچه دي او هیله لري چې په دې سفر کې به وکولای شي د دواړو خواوو د ملي ګټو لپاره اړیکې تر ممکنه حده لوړې کړي شي. دا له هغه وخته چې عراقچی د ایران د بهرنیو چارو وزیر بارل شوی، افغانستان ته د لومړی سفر دی. له د سره د اقتصادي فعالانو یو ټیم هم ملګری دی. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د غزې په ترنګ کې د نارامه وضعیت په اړه وویل چې د اردن او مصر په څیر هیوادونه باید د زیاتو فلسطینیانو کوربتوب وکوي. ډونالد ټرمپ نن وویل چې د اردن له پاچا ملک عبدالله سره خبرې کړې دي او غواړي چې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح سیسی سره هم وغږیږي. ټرمپ چې په الوتکه کې له خبریالانو سره خبرې کولې، د اردن د پاچا په اړه وویل غواړي چې هغه د دا خلک خپل هیواد ته وروبولي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل چې د غزې اوسیدونکو به د هیوادونو ته څنګه ولېږدول شي. یوازې دومره وویل چې دا کسان کېدای شي د لنډ یا اوږد وخت لپاره دغو هیوادونو ته لاړ شي. او د اوکراین ولسمشر وایي چې ډونالد ټرمپ د جګړې د پای ته رسولو په اړه خپل ژمنه عملي کولی شي، خو یوازې په هغه صورت کې چې کیف په هر ډول خبرو کې ګډون ولري. ولادیمیر زیلینسکی د شنبه په ورځ د مولداویا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې اوکراین په مذاکراتو کې ګډون و نه کړي، دغه طرحه به بریالی نه وي ځکه چې روسیا د جګړې پای ته رسیدل نه غواړي، خو اوکراین غواړي جګړه پای ته ورسوي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروان ما د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. په افغانستان کې ځینې پیښې چې که ورته توجه وشي نو مخنیوی کېدای شي. هر کال د ډیرو انساني مرجوبلو او مالی تاوانونو د پیښې سبب کیږي. د ګاز او سکرونی ول، د ګاز د ډبو چاودل، د برښنا شارتۍ او اور اخیستنی په افغانستان کې تربل هر وخت نن سبا ډیری پیشی شي. په ځنګړی ډول په ژمی او د حواله سړیدو سره هر کال د غاز نیولو پیشی لا ډیری شي. په همدې ونې کې مول هرات ولایت څخه د دغه ولایت روختون د سرچینو په خول راپور درلود چې په تیرو دوه میاشتو کې یوازې په هرات ولایت کې د غاز نیولو 123 پیشی ثبت شوې دي. د غاز نیولو ترڅنګ د سکرو په اثر هم ډیر کسان له خطر سره مخامخ کیږي، مسمومی شي. همدارس په افغانستان کې د برېښنا د شارټیو لکه بل د انساني تلفاتو ترڅنګ ډیر مالی تاوانونه پیښی شي. ډیری افغاني کورنۍ د ژمي په موسم کې د خپل کورونو د تودولو لپاره له غاز او د ډبرو له سکرو څخه کار اخلي، او وخت نا وخت داسې ناوړه او بدې پیښی پیښیږي چې لکه بلې انساني تلفات رامنځته کیږي. بې وزلي د سونګ موادو د کیفیت خرابوالی او تر ټولو زیات بې احتیاطي د دغو پیښو اصلي دلایل ګڼل کیږي. موږ غواړو چې په دغو پیښو له خپلو درنو او متخصصو میلمنو سره خبرې وکړو. ممکن د دوی خبرې له تاسو سره مرسته وکړي چې له دا ډول پیښو ځان وساتئ. نو هیله ده چې د خپرونې په ترڅ کې به ټلیفون هم وکړئ که پوښتنې لري، زموږ درانه میلمانه به ځواب درکړي. داخله متخصص ډاکټر فریدالله عمری له افغانستان څخه راسره دی د ټلیفون له لارې، او د برېښنا متخصص انجینیر عبدالخالق نوري په جرمني کې دی، له هغه ځایه راسره دی. انجینیر صاحب نوري یوازې په جرمني کې 15 کاله په خپل برخه کې کار کړی دی، په ډیرو نورو هیوادونو کې هم کار کړی دی. په دې برخه کې ډیر معلومات لري، خپلې تجربې به هم را سره شریکې کړي. په دې به هم وشخیږي چې ولې انسان برق نیسي، څوک چې برق مو ونه نیسي یا له شارتو ځان خلاص کو. تاسو ته معلومه ده چې په دې تیر کال کې، یعنی تیر کال دی میلادي می منظور دی، شمسی نه شمسی لا روان کال، د افغانستان په سپین بولده کې، کابل کې، څو ځای په هرات کې، مزار شریف کې، بیل بیل ځایونه کې د برق د شارټې لکبله په بازارونو کې ور لګیدلې ده، او ډیر دکانونو ته تاوان اړولې ده. دا چې په کورونو کې څومره دا ډول پیښې شوې دي دغه حساب نشته، بشمیره زیاتی به شاید دا ډول پیښې شوي. پر حال دوه درنو میلمنو ته هر کله وایم. ډاکټر صاحب عمری، لومړی تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې کله چې په یو خونه کې غاز خپور شي باید اولین کار مو څه وي؟
که چیرې په یو خونه کې یا په یو اتاق یو کس په ګاز نیسي، یعنی موږ طبیعي په دریک کې ورته ګاز گرفتګي وایو او پښتو کې ګاز نیول ورته وایو، چې تاسو مخکې په دې باندې رڼا واچوله چې دا کېدلی شي د ګاز له امله وي، یا هم د سکرو د له امله وي، یا هم نور د سون مواد چې دي لرګیو په شمول دې له امله وي. یو کس په یو اتاق چې کله ګاز ونیسي، یعنی ګاز نیولی وي، اول کار به موږ داوي سروان ته چې ډېر باید کوشش وکړو چې هغه شخص باید د هغه اتاق نه د باندې راوباسو، یعنی آزاد هوا ته، یعنی موږ به ډېر کوشش کوو چې هغه آزاد هوا ته راوباسو، او دوهم موږ به ډېر کوشش کوو چې دغه شخص هم د باندې آزاد هوا ته راوستل، سروان ته به هغې ته به وایو که چیرې هغې شعور درلودله، نو هغې ته د کوشش وکړو، یعنی خبرې کولی شوی او شعور یې په ځای باندې وه، هغې ته به کوشش کوو چې مایات به ورته ورکوو، لکه مثلا د لیمو جوس به ورته جوړوو. هدې تر څنګ که چیرې لیمو جوس شتون ونه لري، هغه بوره به په یخ اوبو کې ورته حل کوو، یا د مستو سره هغه به ورته ورکوو، یا نور مایات به ورکوو چې دی سره کومک وکړي. او درېیم دې ته به سروان صاحب ډېر کوشش کوو ورته وایو که چیرې زموږ سره یو پوپونه یا ډډ بیک ای یا هم دې اصل یو بل شی وي، هغه ته ورته وایي چې هغه د زړه د تله هغه پوسکوا تر څو پورې چې په کافي اندازه کاربن خارج کړي، یعنی کاربن اکساید او اکسیجن واخلي. او څلورم دا که چیرې دغه شخص خپل شعور د لاسه ورکړی و، یعنی خپل په شعور نه درلود نه په کوم حالت کې و، نو په هغه حالت کې هغه په طبي اصطلاح چې هغه ته موږ دې سی پی آر پروسه وایو، هغه ورته عملي کوو، او هر څه عاجلتر به دغه نارو د دې تر څنګ چې خوله په خوله به تنفس ورکوو، سی پی آر به ورته کوو، دغه به ژر نږدې روغتیایي مرکز ته رسوو تر څو پورې چې هغه هلته په کافي اندازه باندې اکسیجن واخلي او ده سره کومک وشي. سروان صاحب،
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، بله پوښتنه هم له تاسو څخه کوم، بیا به د برق په ارتباط انجینیر صاحب نوري ته ورشمه. اخه دا چې د می موریدلې دي چې دا خبره څومره دقیقه ده، وای کله چې په کومه کوټه کې، کومه خونه کې غاز خپور شوی وي، تاسو برق ملګوي که ګروپ هغه کوټه لري برق لري نو ګروپ ملګوي ځکه چې امکان لري چې ور بل شي او بل دا چې کړکې باید فوراً خلاصې کو چې ګاز ووسی دا دوه خبرې څنګه دي
روان سي لکه څنګه چې تاسو ورته وویل وویل چې په یو اتاق مثلا ګاز خوشی شوی دا خو دا پیښې خو په افغانستان کې ډېر رامنځته کېږي اول چې هغه اتاق کې چیرې تیارې وي چې موږ ځو اول برق لګوو که برق نشته موږ هغلته په لایټر هم کم دي او موږ کوشش کوو چې مثلا لایټر ولګوو یا مثلا بر اور لګید ولګوو نو دا کار به هیڅکله هم نه کوو ځکه هغه د برق لګیدل هم د دې باعث کېږي اکثر اوقات چې دغه کور او دغه اتاق یا دغه خونه مطلق په اور باندې تبدیل کړي او دا کار به نه کوو نه به یعنې د لایټر نه استفاده کوو نه د برق لګولو نه او دې تر څنګ به ډېر کوشش وکړو چې لکه څرنګه چې تاسو هم ورته وویل چې ژر تر ژره پورې هغه کڼکۍ خلاصې کړو چې آزاد هوا یعنې اکسیجن راشي کله چې موږ د ګاز نیولو څخه ساروان صاحب خبرې کوو هدف مو دغه ده چې مثلا په پراخه پیمانه سره په هغه اتاق کې باید اکسیجن موجود شي یا پیدا شي تر څو پورې چې هغه کسان چې د ګاز نیولو په واسطه باندې مسموم شوي دي یا په هغه اتاق یې هغه هوا خرابه ده یعنی د مسمومیدو حالت رامنځته کوي هغه حالت باید منځه لاړ شي او وروسته د هغې نه د هغې اتاق څخه استفاده وشي خپلې خبرې را ټولوم رځم بیا هم اصل موضوع ته چې د تاسو چې وویل نه به په هغه اتاق کې چیرې شوی وي نه به لایټر نه استفاده کوو او نه به هم او زه ژر تر ژره به کوشش کوو چې دغه اتاق کنکۍ او دروازې ورته خلاصه کړو تر څو د موږ بویباش لپاره
او تو تیار شي او د مسمومیت څخه جلوګیرا وي ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب عمری انجینر صاحب نوري په افغانستان کې د برېښنا شرطي ډیر زیات دي برېښنا ول شرطي کوي
سلامونه سروان صاحب تاسو ته تاسو همکارانو ته او ټول لیدونکو ته هله منم چې تاسو ټول صحت او سلامت اوسئ د شرطي عوامل ډیر زیات دي اول زړه لینونه چې دغه کوشش چلمه خراب شي لوس پاتې کیږي او هغه دواله نه چې سره نږدې شي شارتي کوي دوم شارتي په دې باندې رامنځته کیږي چې هغه برقي لینونه ډېر صورتوي طاقت نه لري او واړه نری مزه کشکړي او دغه ګرميږي او د ګرم په تیردو سره خپل پوښ راس ورکوي او شارتي کوي یا مثلا شارتي هم په دې باندې کېږي چې سړی پیزونه غټ په کور کې هغه کې ځای په ځای کې او په کور کې چې شارتي کې باید پیزونه والوزي دا چې پیزونه نه والوزي پیزونه چې قوي وي بیا دا شارتي هغه باعث کیږي چې ور هغه کور ور واخلي
بله انجینر صاحب تاسو ول چې مزي یا سیمونه باید نری نه وي په ځینو مواردو کې البته دا باید د ته پکاتو چې څه استفاده کوو مثلا ک او تو کو چې نسبتا زیاته انرژي ته ضرورت لري زیات برق ته ضرورت لري سیمه هم باید اوسه ډبلې موږ ځینې برقي وسایل وینو د ځینو سیمونه ډیر نری دي ځینو ډبلې وي دا د دوی هغه قوت ته یا د انرژي مصرف ته پکاتو سیمه مغه رقم ورته انتخابي شي همداسې ده
اصلا که یو توی یا څورته نور بخی هغه چې سره په خپل اخلي هغه فابریکای چې تبریدی دغه مزای ورته حسابي او هغه مزای ورسره راغتی اما کوم غوړو چې ساکت ته برق ورکو د مثال په توګه یو کور نوې لندونه کیږي هغه ته لپاره باید یو برقی حساب وکړي چې دلته به څومره مصرف کیږي چې زه دغه سیمه قوي مزای ور واشم په ځکه په ساکت کې خسړی یو وخت هغه څورتوي برقی وجاق وکړه هغه اثر یې چې کور ګرم کې یا سړی کول سي چې وځو په کې وصل کې یا مختلف نور اسباب چې ډیر زیات برق کاری هغه کې دغه باید ډیر لوړ هغه طاقت ولري یعنی اقلا 14 امپیر هغه برق دی برق هغه توان ولري چې د په 200 شل ولټو کې شپاره سم پیره برق تیر کی. نو په دې لحاظ باندې دغه کولای شي چې سړی طاقت واخلي، اما مزه چې ډیر ضعیف وي د لینونه ګرمیږي، ګرمي چې ګرم شي بیا نو فیوز الوزي او که فیوز ونه الوزي ځینې خلک دي چې ډېر پرمختللي هیوادونه هغه درېیم نړۍ کې هیوادونه کې هلته فیوز ډېر قوي کوي چې ونه الوزي.
دا لویه غلطي ده. انجینر صاحب، بیا هم ولې یو انسان برق نیسي؟
اول خو برق چې د سوشل ورټ برق لري نو دغه سایکل او دغه ډېر لوړی او کله چې سړی برق نیسي او په خپل د وجود انسان د وینه چلري د کم هادي د برق ته پاره ده، نو دغه حرارت تولیدوي او وینه وچوي او سړی مرګ ته اغه کوي. نو په دې لحاظ باندې زه خلکو ته دغه مشورې ورکوم چې که تاسو غواړئ چې د برق نه ځان وساتئ او هغه لوس سیم په لاس کې منسی چې برخي او د هغه هغه نه فاصله واخلئ چې تاسو صدمه رسوي. هغه مثلا یو فیوز چې والوزی دغه په علت پسې باید وګرځي چې ولې د فیوز لوتلی دی، او امکان لري چې چیرې په کور کې یو سیم شارتي کړی او د شارتي باعث دی کېږي چې هغه سیم برق ولري، نو دغه نه باید سړی فاصله واخلي چې سړی برق ونیسي. اما برق لوړوالی فرق لري چې که 200 ولټه برق ولري هم سړی بچنه، او که 300 ولټه درې سوه اتیا ولټه برق ولري هم سړی بچنه. نو په همدې لحاظ سړی باید ډېر فکر وکړي چې کوم
برقونه سره تماس ونیسي. بله صاحب، ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په دا ډول پیښو خبرې کوو چې مثلا که څوک ګاز ونیسي، سکاره ونیسي یا برق ونیسي، نو باید څه وشي؟ او که څوک مثلا ګاز یا سکرو نیولې وي نه هیڅ څه دي. زموږ میلمانه دي ډاکټر فرید الله عمری او همدارس انجینر عبدالخالق نوري. ډاکټر صاحب عمری، تاسو مخکې دی ګاز دیولو نخې بیان کړې، د کو څوک کرونی ولې وی زغالونی ولې وی دیغه او هغه څوک چې ګازونی ولې وی څه توپیر شته نخې څه دی؟
بیا هم جناب پروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، موږ دا تشخیص تفریقی نشو کولای تر هغه پورې چې بیا موږ ورسره په ټوکسیکولوژي ته دغه وینې نوې لګلې، لیکن یو شخص په اوایلو کې چې کله هغه په ګاز باندې مسموم کیږي یا هغه ګاز نیسي یا دې تر څنګه تاسو خبره چې هغه د غال څنګه یا هم د ټایرونو په پیسو باندې سوال لامل هغه مسموم کیږي او یا هم ځینې کسان په پټو خونو کې جنریټور تر څنګه نوسوي یا هم داسې ګراجونه دي چې په هغه کې هوا بنده وي او هغه د موټر د 15-30 دقو لپاره چلونوي یا دغه په سمس مشوي وي، موږ دا توپیر نشو کولای. خو په عمومي شکل سره پمداغه مسمومیت د ګاز کې چې موږ یوازې د ګاز نو مخلو، هغه یو مطال هم د سروان سب چوي وي په کلی کې وي، یو مطال نیول او غل بیا ویلی و چې غلط ټول دي قرانګه د مو بدل ده. اوس مسمومیت ډیر شاند را منځ کوي، خو یوازې د ګاز مطرح کوو. نو کله چې یو شخص په دغه مسمومیت لامل کچنه چې ګاز نیولای وي یا که بل د سون مواد نیولای وي هغه په دې مسمومیت باندې اخته وي، اول به دغه شخص د سردردۍ نه شکایت کوي، یعنی د سرخوږ نه به شکایت کوي او چې ډیر شدید سر میخوږي. دوهم هم همدغه شخص د ضعیفۍ د بدن نه شکایت کوي چې بدن مې ضعیف ده، یعنی د توانایي نه لرم چې هغه دروازه خلاصه کړم. دریم سرګیچه به وي. څلورم کېدای شي همدغه شخص ته زبدوال استفراقات پیدا شي. پنځم هم دغه شخص کېدای شي نفستنگی ورته پیدا شي. او شپږم هم په همدې حالت کې که چیرې پاتې شي خپل شعور هم د لاسه ورکوي. خو دلته موږ دا توپیر نشو کولای سروان صاحب چې ووایو چې دا به د څه شي په مسمومیت کې رامنځته شوي چې دغه حالات دغه شخص دغه شخص دغه حالات راسوالای ده نو هغه به ورسته معلومه کیږي خو عمومي سره دغه نک نکونه چې کوم ما وخودلی دا د ټول غوږ په مسمومیت کې یا د ټول سوان مسمومیت کې دغه شی رامنځته کیدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، کوم یو ډیر خطرناک دی، غاز دیول او ک دسکرونیول؟
خطرناک سروان صاحب دواړه دی، لیکن ډیرې پیښې چې رامنځته کیږي که چیرې موږ یو څېړنه وکړو او هغه ارقام راټول کړو نو دغه د غاز نیولو نه ډېر رامنځته کیږي، ځکه خپله باندې دغه موږ چې کله د کاربن مونوکساید نه چې دا خپله باندې یو غاز دی ای دی نه نوم اخلو نو خپله دغه کاربن مونوکساید چې ده دا یو بیرنګه او بی بویه غاز ده. یعنی هغه کسان که چیرې په اتاق کې ژمی ده هوا و سړه ده په افغانستان کې په اکثریت ولایتونو کې نو کله چې دوی دغه بخارۍ مابین کې ایږدي د ګازي بخارۍ عادي شاوخوا ته دغه خلک ورټولیږي د دې په خاطر چې ځانونه ګرم کړي او د یخ هوا څخه یې وساتي نو کله چې دغه ګاز تنفس کوي دوی په خپل اول کې نه پوهیږي. ما درته وویل چې وروسته دغه نکې نښانې رامنځته کوي، ځکه دغه د کاربن کله چې همدغه پادو د اکسیجن په موجودیت کې دغه گاز داخل اتاق سوزي د کاربن مونوکساید گاز تولیدیږي نو کله چې دی تنفس کوي دی نه پوهیږي او وروسته هغې نه هغه نکې نښانې را پیدا کیږي. خو اذغال سنگ یا هم د نور اذغالو هغه اکثره دغه کسان چې مسموم کیږي هغه په ویلو کې هغه حکایه کوي سروان صاحب وایي چې دغه بخارۍ دود کوله یا هغه اذغالو چې موږ ورچولي وو بخارۍ ته د هغې نه لوګی را پورته کیدله وروسته د هغې نه دا مشکل موږ ته رامنځته کوي، یا هم په سندلۍ کې که چیرې هغه اذغال چې په ایرو کې پټوي او په سندلۍ کې ږدي هغه دی خپله باندې حکایه کوي وایي چې دغه دونه لوګی پورته کیده وروسته د هغې نه موږ ته دا مشکل پیدا شو. خو لیکن اکثریت کسان چې ګاز مسموم کړي وي دی دغه حکایه نه کوي، ځکه دی وایي چې موږ د ګرمېدو د پاره ناست موږ هېڅ پوه شوي نه یو چې موږ څه رقم مسموم شوي یو او په خپل ځای کې پراته وي. حتی بعضې کسان اکثره تر شفاخانې پورې هم نه رسېږي، مالته یې خپل ژوند هم د لاسه ورکړی وي. خو په عمومي صورت دا ویلی شو چې د ګاز نیول د هغه خبره سخت و شدید دی نظر ته غالو او نور دسمه
اوسه. بله ډیره مننه، سلامت اوسه ډاکټر صاحب عمری. انجینر صاحب، په افغانستان کې د برېښنا د شارټۍ لکبله د اورلګیدو پیښې ډېرې زیاتې دي، ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟ دغه سیم کشي چې په ودانیو کې کوي دا معیاري نه وي کومبل سره، او ستاسو سپارښتنه ورته څه ده چې له دا ډول پیښو مخه ونیول شي؟
په افغانستان کې باید یو قانون د دې لپاره رامنځته شي چې د لاینډوانی کې یو مقررات رامنځته کړي چې مقررات سره رقم کې یو د بین ملي مقررات موجود دي. او اول سیم قشی چې کېږي د کور کې د مثال په توګه 2.5 ملي متر سیم غټوالی باید ولري په د کور کې چې لاینډوانی سره کوي. بیا د کور کې دغه څراغونه چې چرانېږي د دغه لپاره مخصوص د لاینونو غټوالی ته ضرورت شته. او ضمناً دغه ساکتونو ته مخصوصا سیمونه چې هغه 2.5 ملي متر دي، ځکه هلته په لویه کچه طاقت انتقال کیږي، هغه طاقت باید برق هغه وکړي. او ضمناً فیوزونه باید ضعیف وي د هغه دپاره چې یو شارټۍ رامنځته شي د فیوزونه باید والوزي، نه یې د دپاره چې هغه په کور کې هغه اور بل شي. نو په همدې لحاظ باندې ډېر شایانو ته باید یو برقي فکر وکړي، یو برقي باید دغه روزنه ولري چې لاینډوانی کوي د هغه کې څه ورته وایي څه شی باید مراعت کړي. زه د اوسنی شرایطو کې چې د شل کلن جمهوریت وخت کې افغانستان ځوانانو ته ډېره روزنه ورکړې ده چې د اوس تښتي د دغه دپاره یو لوی هغه لرم څه ورته وایي ماتم لرم ورسره چې د بلې وطن هغه دغه افغانستان کې د شرایط نه مراعت کیږي چې د خلکو ته د تنفس زمینه برابره کړي چې هلته دی هلته دغه کار وکولی شي د مسله کې چې زده کړې له فني پلوه خلکو ته خدمت ورسوي. دغه متاسفانه نشته. حتی په المان کې یو دوه تنه هغه تخنیکران راغلي وو چې ما کار ورته پیدا کړ، زړه می درد کوله وی خو دوی بیکار و لبل خو یده دې پاره چې د افغانستان کې هلته کار نسه دوی دې خود راغلی نو په دې لحاظ باندې زه داسې فکر کوم چې پنی خلکو ته باید وظیفه ورکړي تر څو چې دغه خلک وکولی شي چې په وطن کې له پنی پلوه
بله
صاحب
بله انجینر صاحب یو شی چې زه ورته متوجه شوایم البته ما د برق په برخه کې ډېر دقت هم نه دی کړی په وطن کې به زموږ په کور کې یو فیزو یا به دوه یا به نهایت دریو فکر کوم زیات نو تر څه حد چې په یادی شي خو دلته که هر خونه دې دوه دوه حداقل فیزونه لري د فیزونو شمیر هم فکر کوي چې مهم دی
و د فیزونو د مثال په دغه تاسو که تاسو کا به یو برقی وجاخ ولري اگر درې فازه برق غواړي اگر درې فازه باید برق باید نور ځای کې مصرف نشي یعنی دغه فیزونه باید دغه لپاره وسنجول شي ک د وجاخ دغه برقی دګدان خراب شي باید دغه ټول برقی فیزي ولوزي او د کور د لپاره د مثال په توګه سړی چې وړي چې بیا په کور کې یو نظم راولي د مثال په توګه زه یو د کیناسلو کوټه کې وړم چې یو نظم راغی کومه باید همدغه برخه کم کم ګل کومه نه یوازې دغه نور ټول برخونه نه باید لاړ نه شي نو په دې لحاظ د هر کور د لپاره د څراغونه لپاره باید بیل فیوز موجودی او په هر کوټه کې باید د هغه برقی اندازې لپاره کمپیوټر کاری کڅوګ برقی او جاف کاری د دغه لپاره باید هغه فیوزونه باید تفاوت ولري او همدې ته ورته د ډیرو مهم کارونو لپاره چې هغه باید برخه هیڅ قطع نشي یا صدمه ونه رسیږي هغه لپاره باید مخصوص فیوز موجود وي نو په دې لحاظ په المان کې په هر کور کې دغه کور کې چې زه اوسېږم شپږ کوه فیوز برق دلته موجود لري
ډېره زیاته مننه کوربدان اوس په ورشو اوریدونکو ته وګورو چې زموږ ترانه اوریدونکي د موضوع په اړه څه پوښتنه لري یا څه نظر لري لومنانی اوریدون کې ته باور شو مهرباني کوي ازادي رادیو
سلام علیکم سروان صاحب جوړ استف خیر
سلامت اوسئ مهرباني کوي
پښتنه خمر ډاکټر صاحب څخه دا ده چې منګ خاطراتي سمو کې استو او دلته مثال خدای نه خصد المریض شمسي خو منګ لرو او به لرو نو به راپور تکوم زکوته کوم وخت خامہ خاورې دلم د سپیکر غلی دي خلک برک نیولې دي او چا خو ځل الله سور کړی څوک بیا سي دي خدای پاک بس جوړ کړی دي مثال دا برک تاثیر دومره نه پکړی پاول اسپارښتنه به ډاکټر صاحب باید مونږ ته وکړي چې یو څوک د برېښنایي شمسي ونی او مونږ باید څه اقدام وکړو کله چې نه کار واخلو که دغه موضوع ته تشریح کې ډیره ځواني بي
ډیره زیاته مننه کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو بل اوریدل کوم لرو تاسو هم ځان راو پیژنې نه ټلیفون یې قطع شو لومړی نو ډاکټر صاحب تاسو ورته وایس انجینر صاحب بیا له تخنیکی نظر په دې خبري وکړي که څوک برق ونیسي تبان چې ډیر ژوبلی شي څه وکړي باید سړی
پروان صاحب لکه څنګه چې زموږ نوسری ورور نوسری صاحب ورور د المان اړیکه نیولې و کچيري یو شخص برق نیسي یعنی هغه که خپل باندې د شمسي او برق وي یا هم د جنریټور برق وي یا نور هم ټول هم برق وي نو موږ باید لومړی قدم کې ډیر باید کوشش وکړو چې په هغه شخص باید ورنږدې نشو تر څو پورې چې هغه برقي وسایل چې هغه برق نیولای دا کاغه مثلا عمومي لاین وي یا سی ساکته وي یا مثلا بل لاین راغلی وي هغه باید قطع کړو تر هغې پورې باید په ناروغ باندې ناروغ ته ورنږدې نشو وروسته له دې څخه چې موږ مطمئن شولو چې هغه برقي جریان مو قطع کړی دی او دې تر څنګ په ډېر باید کوشش وکړو چې په هغه به چې کله هغه قطع شولو دغه ناروغ دغه کس چې برق نیولی ده دې نه باید ځان مطمئن کړو چې آیا دغه تنفس لري که نه که چیرې دې نو دغه کس چې برق نیولی ده تنفس نه درلوده نو موږ باید په دې هڅه کې واوسو چې هغې ته خوله په خوله باندې تنفس ورکړو یعنی هغې ته نفس ورکړو او دې تر څنګ هغه د سی پی آر پروسه چې هغه یوه ایمرجنسي یوه عاجله یعنی پروسه ده چې هغه طبابت له خونه هم تر سره کېدل، طبيبان خونه هم تر سره کېدلی شي په ناروغ باندې، او د عوامو خلکو له خونه هم تر سره کېدلی شي، تر څو پورې چې دغه د ناروغ زړه بېرته دوباره حرکت پیدا کړي دا پروسه به تر سره کوو. او دې نه علاوه څلورم قدم کې تاروان صاحب دورور ناصري ورته داسې وایم چې دا کارونه دی چې کله وکړل نو بیا کوشش وکړه چې د ناروغ د هغه کس څخه چې برق نیولی که چیرې د برق شدت ډیر وي او د هغې جامې او لباسونه یې په تن کې سوي وي هغه هر څه زر تر زره د هغې د ځان څخه لرې کړه، او په هغه باندې یوه پاکه روجایي یوه پاکه تکه واچوئ او وروسته یې روغتیایي مرکز ته ورسوئ. خو موږ اکثره داسې پېښې لیدلي ساروان صاحب د ناصري ورته دا وایم چې وروسته په دې باندې انجینر صاحب هم رڼا اچوي چې یو کس برق نیولی دی یعنې د هغې تر څنګ بل نفر د هغې لاس راچولی دی هغه یې هم ورسره چپه کړی ده. ګران په دې اساس باندې اول اقدامات هم باید دا وي چې هغه جریان د برق هغه که لوڅ سیم وي که مثلا که بل ساکټ وي یا بل عمومي لاین وي هغه باید قطع کړو دغه ساحې نه، وروسته د هغې نه په هغه ناروغ کس باندې چې هغه برق نیولی ده په هغه باندې کار شروع کړو. که چیرې دغه کارونه ورسره وکړو همزمان زه مطمئن یم چې یو شخص برق نیولی وي انشاءالله هغه به تر روغتونه پورې رسیږي او هغه به خپل روغتیا هم په مکمل شکل ترلاسه کوي.
بله صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو
دغه زموږ خواته دوه کاله د مخه یو سړی و هندار ونیوئ بلال مشتر نه په خلاصېدی د شمسیانو نو د چاره بیا چا بس وکړي چې دا په لندام ځکه کې کښېږدي هلته چې موږ کښېښوئ د چاره هغې دوې ورځې دغه شي و هغه کار خلاص شوی و هغه مړ شوی و زما په ټوله د افغانستان په ولس دا غږ دی شمسیانې اوس بېخي ډېرې دي وایي چې دا لس ویرونه پټ کړي او یو ځای چې دا شمشیانو کې واړي پیدا شي وایي چې په لاک خطا کې یا مولد ته برق وړي یا بل ځای ته وسلام.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسیم ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو
مننه سروان صاحب، خو خوشاله اوسئ، پښتون افغان یم لغمان نم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
فرمان سے محترم ڈاکٹر صاحب در بارہ کی ذرا معلومات را کی خپل نے چلی دلی دی دغه برق سو گونی سی دغه چوی پشگا کی نه دغه شی کی چوی خاص کله لسی وای دغه برق بیر ته ډیر زر دغه کما سرا کی دغه بزن کی وی دا خوشی کین دغه برق کی ذرا تلک معلومات را کی چې دا څنګه دا خبره او دیم دغه برق کی تداوی څه به موجود ده کنه دغه برق کی تلک معلومات
سید ډیر مننه اوریدونکو ډیر زیات دي ک لطف کی چې لنډی خبري وکي چې جواب ته هم وخت پیدا شي. مهرباني کوي تاسو هم سلامت اوسې، مهرباني کوي.
مننه، خوشاله اوسې. محمد نبی احمدی هم بغلان نظر وره سروان صاحب محترم ټوله کیسه مونږ تاسو وګورو د برق نیول یا برق نه نیول خو بدبختي ده چې کله سروان صاحب افغانستان کې هر سړی برقی ده هر سړی هغه شمدار لګي یا شمسی لګي یا زونده برق لګي تقریبا دوی خپل دغه شی خپل لاس باندې یار کورنۍ وګوره افغانستان کې معمول ده دغه هر سړی څنګه یعنی بوختي هغه یو سیستم جوړي هغه سیستم ور معیاري نه یا نو د څه فکر کوي دولتي هغه راشي ورته یو برقی راشي هغه ورته چک ورته وی ګوري نو په ټوله کې تیر کال د منکل کېم دغه یو افغان خبر یو څوک برقونه او بیا دغه یو سات نیم سات ریکه خړی بیا باندې هغه یو کابل ته پیاله ته دوی اوس خو ډیر وخت یو ته اوس هم نظر مای پدا نو په ټوله کې موږ ټول برقیان یاسو په دې غرسه کې باید هغه سوسمونه باید هغه خلکو ته اوس باید هغه خلکو د استفاده وسی یعنی په وسونه زیات ولګي نو په ټوله کې دغه مشکلاتونه
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان یو بل اوریدونکی ملا اورو بیا ځو میلمنو ته مهرباني کوئ تاسو
سروان صاحب محترم سلام الله تعالی تاسو د دې ټول قدم اوریدونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ بس
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ مستقیما پوښتنه کوئ
قربان سم الله دې خوشاله کوي سلام میلمنو ته ما سروان صاحب محترم ما ډاکټر صاحب عمر سره خدا پوښتنه ده خوشاله چې د ځا غوړم د خپل ټلیفون د طریقې ادمز لپاره د فخر او افتخار ځای دی مز داسې لوړ وړ کډرن لرو په افغانستان کې د ډاکټر صاحب عمر سره خدمت دغه پوښتنه د محترم سروان صاحب یو خواغه غاز نیونه دي چې مثال د خبرې په ژمي کې په دا کورو کې خلک غازي بخاري مثال چلاندي دغه څخه د اکثره د غاز نیونه را مخته کیږي انو زموږ په منډه کې الحمدلله موږ د بوت څخه استفاده کوو په شاریات کې دغه مشکلات ته دوم غاز نیونه یا غاز نیونه دغه د محترم سروان صاحب بل تمش کویان ورته وایي یا ځین کسان ثانان ورته وایي نو دغه سات اکثره وخت مزل دلی په دا کلیوالو سیمه کې یا څاروي ورلدلی خدای نه خسته یا مثال انسان ورلدلی د دغه سروي د ژغورنې لپاره انسان ورلېدلې چې مثال هغه سروي راوکاږي یا هغه انسان راوکاږي، نو په ورانې هلته په هغه څا کې ګیس ونیسي که مثال د خبرې ګاز دی. د محترم عمر صاحب څخه زما پوښتنه دغه ده چې دغه ګاز نیونه واغه پارسل لري که نه سر لري؟ دغه دلته ستا سروان صاحب محترمه ډېر ځایونه مو لیدلي دي.
صحیح، ډېره زیاته مننه له ټولو اورېدونکو منندوی. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب عمری ځواب ووایي، لومړی انجینیر صاحب نوري ته زحمت ورکوو. انجینیر صاحب، د دې لپاره چې څوک برق ونیسي په نور دنیا کې، که یو څوک معمولي کار هم کوي حتما دستکش په لاس کوي، پلاستیکي موزې په پښو کوي، خصوصا هغه خلک چې کار لري، کار کوي او هغه برق نیسي، هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې څه وکړي کله چې کار کوي؟ کوم شان رعایت کی چې برق ونیسي؟ دی برق په مورد کې ځینې وایي چې که ځای وچ وي، وچ لرګی تر پښو لاندې وي، نو بیا یې برق نه نیسي. دا خبرې صحیح دي او که نه دي؟
برق نیسي که وچ لرګی باندې، هغه کې منتها په وچ لرګی باندې برق د وجود نه لاندې نه ځي، اما که یعنی بل چیرې داسې ارتباط ولري، منتها هغه برق چې سړی ونیسي، زه داسې فکر کوم هر سړی په افغاني جامعه کې یو پګړۍ په سر وي، دا چې څوک پوه سي چې برق نیولی دی، بل سړی دې کومک ورسره وکړي، خپل پګړۍ دې راواخلي، هغه ته ورواچوي، راکش دي کې د دغه برق نه. اما زه بیا هم د هغه کومه د هغه څورته جنریټرونه که څوک استفاده کوي یا کوم د برق نه د استفاده کوي، دغه مزې دي ځل کنټرول کړي چې هغه لري که نه، لوس دي که نه دي. او لوس برقونه چې هغه لرینه لوسي، که سړی ورسره تماس ورسي که ونه نیسي، خو هغه مځکه چې لمده یې هغه هم برق نیسي، نو په همدې لحاظ باندې سړی هلته هم هغه صحي مشکل پیدا کوي. نو ما هغه پیشنهاد دغه دی چې د برق د شارتي د مخنیولو دپاره دغه مزي نه چې دوی استفاده کوي، دغه مزي باید اصولا برابر وي، یعنې بیخي شارتي ونه لري، لوس نه وي او داسې استفاده ترې وکړي. اما چې برق نیسي، باید یو پګړۍ یا څادر یا هر څه چې د مریض هغه برقي نیول تر شا یې واچوي، راکشي کې یو بل،
یعنی لاس دې نه ورسره لګوي، بلکې یو څادر یا پګړۍ یا شی چې د ډېغ په وسیله دې راکش کې،
که لاس ورسره ورکړي، خدای په برق نیسي او تکلیف ورته پیدا کوي هغه هم. نو په همدې لحاظ باندې ډېره مهمه ده چې په پګړۍ یا په څادر یا په بل کومه کې شی باندې، یا کولی شي چې یو بل سیم کور سره یا هغه تر چاپېره کش کې راکش کې خوته، او دا امکان ډېر زیات شته، زیات شته. اما وو هر څومره چې د برق وخت کم ور باندې تیر شي، هغه سړي سره لومړی کومکونه سړی ډېر زیات کولی شي. او ډاکټر صاحب مخکې چې ورته ویلي چې هغه د تنفس هغه کومکم خوله په خوله تنفس باید ورته ورکړل شي، که بې هوشي حالته دی تللی وي. نو په همدې لحاظ باندې یعنی ډېر امکانات شته، خو دغه کارونه دي، زه داسې فکر کوم چې یو ډاکټر چې لومړني کومکونه کوي، هغه سره د دوی هغه دغه هغه یو درس دې واخلي، یا څو ورته وایي یو کورس دی چې لومړی کومکونه سړی څه رقم کوي، او دغه د یو ډاکټر په کومک سره کولی شي چې دوی د خلک زده کړي.
بله صاحب، په ځینو هیوادونو کې دا جبري دی چې هر انسان باید دا لومړني کومکونه زده وي. دوی اوس نن سبا انټرنیټ شته، یوټیوب شته، په هر ځای کې کولی شي، په ګوګل کې کولی شي پیدا کړي چې لومړني کومکونه څنګه دي، دا خوله په خوله تنفس څنګه ورکول کېږي، نور دا لومړني مرستې څنګه ورکول کېږي. نو که څوک دا امکان لري چې انټرنیټ لري، امکانات لري، ودی ګوري او نورو ته دې هم ور زده کړي، په خپل دې هم زده کړي، نورو ته دې هم ور زده کړي. ډاکټر صاحب عمری، تاسو دې اورېدونکو خبرې واورېدې. یو اساسی سوال به بیا وروسته زما دا وي، اول خو دوی پوښتنو ته ځواب وایست. هغه سوال دا چې که فرزند یو څوک برق ونیسي، سخته ضربه یې ولیدله او جوړم شو، وروسته د پسيحت باندې اثر څه دی؟ خو لمړی دی اوریدونکو د پښتنو ته جواب وایس، یو ول چې مثلا ځینې خلک په شګو کې خخوي، دا ډول مالجه سیدا و کنه صحیح مهرباني.
فروان صاحب لکه څنګه چې موږ ورور د لغمان افغان سوال چې بعضې کسان مثلا که چېر برق نیسي هغه باید په شګو کې خخ شي، نه دا یوه هم صحیح تازه سمه د خبره صحیح تداوی نه ده. ایدې په ځای باندې چې دغه ناروغ کس چې هغه برق نیولی ده هغه په شګو کې خښوو، که چیرې د هغې په جل کې خدا نخواسته کوم زخم رو وي یا کوم ځای کې هغه زخم شوی وي، نو په هغې ته کېدای شي نور امتحانات هم مداخله وکړي. هغې زیاته ایدې په ځای مو چې کومک ورسره کړی وي د هغې ژوند نور هم د خطر سره مخامخ کوو، یعنې کېدلی شي چې د همدغه شګو خښولو له امله هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي، یعنې امتحانات هلته مداخله وکړي. نو دا یوه صحي او دا طریقه نه ده، د روغتیا د نظره دا هیڅ حقیقت نه لري، او ډیر کوشش به کوو چې دغه معقولې یا دغه معمولې چې په کلیو بانډو کې شتون لري دا به له منځه وړو. لکه څرنګه ما چې مخکې هم وویل او انجینر صاحب هم وویل، او کسان چې برق نیسي اول قدم کې هغه د برق جریان یا مزي چې دي هغه باید قطع شي، دوهم د هغې سره ورسته د هغې نه که هغه شور دغه شور مختل شوی وي، یعنی خبرې نشي کولای، خوله په خوله تنفس ورکړی شي، او وروسته د هغې څخه هغه جامې که چیرې د شارتې له امله استوي وي هغه باید ځان جدا شي او په یو پاک رجایي یا پاک تادر کې روغتون ته ورسول شي. لیکن دا کار به هیڅکله هم نه کوو چې هغه به په شګو کې خښوو خدا نخواسته، یا په خاورو کې چې د هغې دغه جریان د برق کم شي. او را به شو څاروان صاحب تاسو پوښتنې ته چې تاسو مخکې بیا هم مطرح کړله، هغه کسان چې برق نیولی وي د هغې صدمات یا تردیز یا هغه تروماوې چې د برق له امله لیدلی وي، نو دا په آینده کې دته کومه ستونزه نه رامنځته کوي، خو اکثره دغه کسان بیا د انزایټي او ډپریشن خواته ځي. دغه صحنه یا دغه حالت په مغزو کې ناست وي، یعنی همیشه وخت ناوخت ځان سره تکراروي که چیرې خدا نخواسته وایي چې هغه فلاني مرسته نه باید راسته کړې، زه خو د برق وژلم اوس به زه نشتم په دې دنیا کې، یا دغه هغه چرتونه دي که دای د نور دغه خبره د دماغي ستونزو سره مخامخ کوي. او ایدې نه علاوه بعضې کسان چې څاروان ته چې برق نیولی وي هغه په موږ حالت کې هغه ساحهیې چې نیکروتي کړي وي هغې د هغو هغه یا زخم کړي وي، په عامه ټوکه به ووایو چې زموږ معزز او محترم اوریدونکي په دې باندې پوه شي، د هغې نه که چیرې کوم انتان مداخله وکړي وروسته دا دغه ناروغ کېدلی شي چې دی ډیر وخت لپاره حتی د هفتو لپاره په روغتون کې بستر وي، خو دا ټول د برق نیولې په بیس کې یا په له امله نه رامنځته کېږي، بلکې دغه هغه امتحانات نور ثانوي امتحانات دي چې هغه د پغو زخمو کې مداخله کړې ده، او دغه ناروغ دې ته اړ کړی ده چې د هفتو لپاره په روغتون کې درملنې لپاره پاتې شي. بېرته راځم خپلې خبرې راټولوم. هغه څاروان صاحب همیشه موږ او تاسو وایي چې وقایه بهتر و ارزانتر از مالجه است، یعنی وقایه دیر ارزان و ساده و آسان در نظر مالجه است، با دید کوشش کو که در برق سر همدارنگ در نور و در سوان مواد سر باید سربازی و نکو یکی سر توک مسخری و نکو، که چیر در کار که و پروان سر در خپل جوان سر خدا نخواسته در کمار و ایل دیاو در کیدای چې هم دا غټو کې موږ د مارک تر کومې پورې ورسوي.
بله صاحب، ډیر مننه ډاکټر صاحب. د بل اوریدون کې د پښتنې تم که ځواب وایي چې وای په ځینو مواردو کې که څوک څاټه کوشي بیا څاروایل بدلې وي هغه راباسي، بیا د هم غاز دیولې په کویانو کې یا څاګانو کې هم غاز شته.
بله دقیقا فرمان صاحب، یو دغه په اوس یې فعلا زیاتره خبرې پې کوو چې د ګاز نیونه ده، خو هغه د مځکې په سر باندې هغه مواد هم موږ وښودل چې د هغې سوان له امله چې کله هغه سوازي یو ګاز تولیدیږي چې هغې ته کاربن مونوکساید وایي. لیکن نور ګازات هم شتون لري لکه د میتان او دو په شمول نور ګازونه که هغه هم د انسان د ژوند لپاره خطرناک دي. نو په هغه صورت کې که چیرې یو څاروی مثلا په یو کاریز کې او یو کوی کې لویږي، موږ باید بدون له وقفې نه په هغه تخیز ورانه چوو یا په هغه څه ورکته نه شو. په هغه صورت کې موږ باید ډېر کوشش وکړو چې په حساب باندې هغه لایټ یا هغه چراغ را سره ای او دا بل شخص هم په پړې باندې وټه وټړل شي ورکته شي تر څو پورې چې هغه څاروي ته هغه په ډیر کم وخت کې یا هغه شخص ته نجات ورکړي. او دې نه علاوه که چیرې ډیر موږ په ډاډ را باندې کته کیږو په دغه کاري زیات ساکې نو کیدلی شي چې د موږ هلته نور ګازونه هم شتون ولري او د موږ د مرګ خدا نخواسته سبب هم شي. نو کیدا په دې اساس باندې په اکثره ځایو کې پروان صاحب دا هم یادول غواړم، په ډېرو مناطقو کې د کوهي ویل اوس خو برمې مروجې شولې، لیکن مشران چې موږ ته حکایه کوي وایي موږ به چې کله کوهي ویل یا کاریزونه به ویل په هغه کې به هم سرنګ پرانی کوله، یعنی هغلته به هم د باروتو لپاره ځای را وکنه او دا پس دانا باروت والازول اکثر کسانو به دغه باروت بیا چې ورکتا کدل دغه به بوی به دمان زورل، در حالی که چی اغل تا خدا گازون شتون لری نو دا سالات که هم که چی رکمزای که مثلا اغل تا سرنگ آلوزایی یا بمون آلوزایی پس باز تاگان و کاریزونو که اغل تا با تاثر تلی ست پوری هیت سوک با ورکتا نشی نور میتدون هم شتون لری، لیکن در باز کوششو که چقدر شخص ورکتا کیگی هم بلور نور اشخاص سره په تماس کې په پړې ور کته کیږي او هغه کوم مشکل چې رامنځته شوی دی هغه به په اساسي شکل باندې حل کوي.
یو بل شیم ده چې د ګازونو خصوصا په کابل کې چې اوس د تشنابونو لپاره ژور څاګان جوړوي، په دغه څاګانو یا کویانو کې هم ډیر ګاز راټولیږي او کله ناکله خپریږي. خو پرحال انجینیر صاحب، برق چې انسان نیسي څه ور سره کوي؟ سوځوي یې، وینه یې ور وچوي، د بدن اوبه یې وچوي، څه کوي؟
دغه بینه خو ډاکټر صاحب په دغه باندې ښه پوهېږي چې هغه بینه هغه لري اوسپنه لري او اوسپنه هغه برق انتقالوي، نو په همدې لحاظ باندې د وینه وچوي درته، نو په همدې لحاظ باندې د دغه مخنیوی باید ډېر زر وسي تر څو چې یعنی زه په خپله یو چا سره زه مخامخ وم چې برق ونیو ما چې لکه په پښه مې ووهه یو خواته چې ګلبېږي او بیا بېرته راپورته شو او ځان یې هغه او مدیر زر مې دغه عمل اجرا کړ. یعنی په خپله وجود ته ډېر صدمه رسي، هر څومره چې برق زیات شي سړی وژني، سړی وژني دا وژلې همدغسې دي چې د سړي ونه
وینه وچي. بله ډېر مننه، سلامت اوسه. ډاکټر صاحب عمری، تاسو دې برق نیولو په عواقبو هم خبري وکړي، یعنی په وژد محل کې څه صدمات انسان ته رسوي، د ګاز نیولو په اړه مو وایست، د ګاز نیولو ممکن یو سړی ګاز ونیسي حتی به هوش شي، روغتون ته لاړ شي، معالجه وکړي، آیا دا منفی اغیز تر ډیره وخت پاتې کیږي او کنه؟
جناب سلام صاحب، هغه کسان چې ګاز نیولی وي که د هر ډول سون مواد څخه ګاز نیولی وي هغه په موږ اوایلو کې تا کومې نکنی کولیم چې ودرلو وویل مخکې کېدای شي سردردي او د سرګیچي ورسره وي ته یو څه وخت پورې هغه له منځه ځي او دغه شخص یو بت خپل نورمال حالت راګرځي. خو ما مخکې هم وویل چې څاروان صاحب چې بعضې کسان بیا د هغه سټرس یا د هغه تشویش په بیس کې عصبي ستونزې ورته پیدا کیږي، لیکن موږ ته چې کوم ناروغان هلته د انتونی ملي تخصصي روغتون ته مراجعه کوي او هغه ګاز نیولی وي نو وروسته له د تداوی څخه هغه بېرته به سالم کیږي، یعنې نورمال حالت راګرځي، کومه ستونزه یعنی په آینده کې هغه کس نلري. او دې تر څنګ یو شی د یادولو وړ غواړم چې هوا یخه ده فعلا په افغانستان کې، فرانسې وایي که چیرې په یو اتاق کې یو ګازي بخارۍ لګیږي نو خپله باندې دغه ګازي بخارۍ ته هر نوی وي تقریبا د 10 نفر اکسیجن مصرفوي او دا بخارۍګانو ته مختلف عناوین تر لاندې راځي او زموږ خلق ته وایي چې دا بوی نه کوي، دا دود نه کوي، دا تاسو نه نیسي. نو بهتره زم دې ده چې کچیر هغه بخاری بوی هم ونه کی لوکای هم ونه کی یاد هغه کوم پیسې باندې پایپ نه لري چې هغه دود کې سره وصل وي، په هر حالت کې کېدلی شي چې حکاسان شاوخوا ورته کینی، یعنی په دامدار توګه هغه مسموم کی او هغه خدا نخواسته د دې تروختونه پورې ورسي. نو بنان په دې اساس باندې حکاسان هم به تر ازه تاسو خبره ده چې ګاز نیولې وي په آینده کې کوم ستونزه هغو ته نه رامنځته کیږي، بلکې هغه په ډېر کم وخت کې نارمل او بلته بېرته خپل روغتیا کامل روغتیا خواته راګرځي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته ځان راو پیشنې آزادي راډیو.
نوم بشارالله دی، د خوست ولایت څخه در سره په تماس کې یم.
مهرباني کوئ بشارالله صاحب،
زه به یو څو خبرې وکړم. دا چې موږ او تاسې په وطن کې د داسې پیښو شاهد حال یو چې اکثره وخت دغه ډول پیښې رامنځته کیږي که نه، نو د دغه ډول لومړی خو دا وایم د ټولو افغانانو لپاره چې دوی باید د ګزې بخارا یا هم هغه بخاری چې په هغې کې کولا دا شیان سوځول کېږي، د دې پر ځای باید دوی د برق له انرژۍ څخه استفاده وکړي، ځکه چې برق انرژي چې دا یوه ډېره صافه انرژي ده، نو کوم خطر نه رامنځته کوي.
لیکن برق فکر نه کوئ چې قیمته دی او ځینې خلک یې وس نه لري؟
او قیمت خدای خو که چیرته د نورو حادثو ته موږ او تاسو فکر وکړو، نو بیا باید له برق څخه استفاده وشي.
صحیح، ډیره مننه بشار الله صاحب. کوردی ودان بل لوردون کین نه قطع شوی دی. سلامت اوسه کور ودان. ډاکټر صاحب عمری، زموږ ځینې خلک چې دي د بشار الله په پوښتنې باندې به وروسته نظر څرګند کړي، زموږ ځینې خلک داسې دي چې مثلا یو څوک برق ونیوو یا ګاز ونیوو، خو که ډېر زیات هم ژوبل شوی وي چې لږ څه ښه شي او کینی بس بیا یې روغتون ته نه بیایي، فکر کوي چې دا صحیح کار دی او که نه باید خامخا روغتون ته بیول شي، ډاکټر یې وویني او هر وخت چې هغوی رخصت کړو بیا دې کور ته لاړ شي؟
دقیقا سوالون صاحب، دا کسانو ته موږ دا توصیه ده چې اوس د آزادۍ رادیو څخه زموږ غږ اوروي، که چیرې وروسته د ګاز د مسمومیت څخه یعنې د ګاز نیونې څخه وروسته یا د برق نیولو څخه وروسته هغه یعنې سالم پاتې کیږي، بیا هم یو ځل د چکاپ لپاره باید نږدې روغتیایي مرکز یا روغتون ته مراجعه وکړي. سوالون صاحب، کیدلی شي چې په اوایلو کې دته کوم مشکل نه وي، یعنی ځان په قوت کې نیولی وي او وروسته دغه حالت شدید خواته ولاړ شي. یعنی یو کس کیدلی شي چې په اوایلو کې هغه مسموم وي په ګاز باندې، یو عادي سرګیچي او زړه بدوال استفراقات ولري، کله چې بعضې کسان لږ استفراق وکړي چې نه اوس ښه شمه چېرته نه ځمه، نو کیدای شي دغه حالت خدا نخواسته د شدت خواته ولاړ شي. ښه به دا وي چې هغه هلته ولاړ شي، هغه نږدې روغتیایي مرکز ته، حداقل په طبي اصطلاح موږ ورته وایټل ساین وایو، یا په عوام اصطلاح دغه علایم حیاتي وکتل شي، یعنی فشار و نبض و اکسیجن و زړه ضربان ایدې تر څنګ هغه تبه باید وکتل شي، او وروسته له هغې څخه اگر مالج ډاکټر درته وایي چې ته اوس سالم یې، کومه ستونزه درته نشته، ده ته تللی شي کور ته. لیکن دا کار باید هېڅکله هم ونه کړو چې موږ کینو یا د محلي دواو څخه درملو څخه استفاده وکړو، او یا هم په کور کې چې مثلا زیاتره د پریکړې زړې مشران مورګانې کوي چې هغه هم زموږ مورګانې هم دي چې ورته وایي نه ته پرېږده، ښه کېږي ویده شه، ښه کېږي انشاءالله سبا ته به الله پاک خیر پېښي. نه الله پاک به خیر پېښوي، خو په دې کې به هم ډېر خیر وي چې هغه د ډاکټر مشوره واخلي او وروسته بېرته کور ته راشي. نو بیا هم ټول زموږ هغه دوستان چې موږ غږار وي په داسې حالاتو کې باید یو ځل هم حتما د هغه علایم حیاتي لپاره یا د وایټل ساین لپاره حتما نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، تر څو پورې چې ذهن هم آرام شي او ایده هم هغه مالجه او درملنه په اساسي شکل باندې وشي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. انجینر صاحب، په دې نور نړۍ کې که یو کور جوړیږي، نو په هر مرحله کې د ښاروالۍ یو معزف سړی ورته راځي یا یو هیئت ورته راځي، هغه ګوري، خصوصا په هر برخه کې ممکن لیاز ورسره وکړي چې په دې برخه کې مثلا خښتې کمې دي یا کلکې دي یا نه دي، لیکن د برق په برخه کې هیڅ لیاز نه کوي. دې ته په کتو څه فکر کوي، خلکو ته څه وایست چې دوی چې کله کور جوړوي او دا د سیمونه تیروي د برق لپاره، په دې برخه کې باید بېغوري ونه کړي، باید متخصص کسان راولي؟ فکر کوم چې ځینې خلک خو شاید په خپل سر باندې هغه مغه سړی چې ګلکاری کوي هغه به په خپل سیمونه تیروي، یا ممکن یو بل څوک چې نجاري کوي هغه به هم دا کار کوي، خصوصا په اطراف کې. نن سبا خو تاسو واورېدل چې دا د شمسي المریزي انرژي هم ډېره عام شوه ده خلک میاوریدل دي چې هغه سړی چې دا سیستم جوړول شي هغه ورته تنظیموي بیا هغه پدې نه پیږي چې دا خو خطرم لري دی خطر برخي نشي تشخیص ولې مهرباني
ما ډیر هیوادو کې کار کړی دی البته چتلې مو د المان د سنت قانون می چې د لندوانی د لپاره لارښوونه کوي د میزان سره وړي دی البته می تفسیر کړی او تفسیر کړی چې دا یو برخي هم په افغانستان کې روزنه ولري یو قانون چې تدوین دي دغه فارغ مراد نه کې هغه نه مشکلات هغه مشکلاتونو سره مخامخ کیږي نو په دې لحاظ باندې زه دا څه فکر کوم چې په افغاني جامعه کې دغه لپاره باید یو قانون رامنځته شي د وخت هغه د اوو برښنا وزارت کې باید رامنځته شي چې لاښونه وکړي چې د لندوانی کې څه مشکلاتونه البته موجود دي چې باید مراد کی او نو په دې لحاظ باندې یو قانون ډیر مهم دی د دغه کارونو لپاره او المان چون له تاریخي پلوه یې وعده کړې په دغه بحث کې په هر د هر څه لپاره قانون لري نو نو ک دی څورتوي دی ور دی لګولو د مخېوی لپاره هم د یو قانون لري چې څه باید وکړي لارښوونه کوي نو زه په دې عقیده یم چې هغه څوک چې برقی لندوانی کوي هغه ته باید دقیقا دغه هغه مراد کړي زه فکر کوم چې د شنو کالو کې به د شنو کالو کې به دې ته ډیر ځکه ورکړي چې دا قانون مراد کړي
بله ډیر مننه سلامات اوسئ انجینر صاحب یو اوریدونکی مشته منتظرم پاتې شوی دی مهرباني کوئ صاحب
الله تعالی نه د کنداله السلام علیکم کارکون کوټول ته سلام علیکم پس سلام د مل ماستم سلام علیکم
سلام
ماستم مزان غستانه ده سارا علاقه کې چې ډاکټروم نه او د اسکرو یا د سندلې یا د ګایسې ونیسې د ډاکټر صاحب مزان غستانه ده چې چې داسې ډاکټر ته لسی د ګم نه نو موږ دا غ مریض لپاره به چې ژر وار کو چې د جوړچات سامسي
او بخښه ک کستاسي مریض غاز نیولې وی سکرونی ولې کچې شینی ولې وی
سروا سکرونی ولې نسندلې ولې نیولې لچ په ډاکټروم نه رسیدګل نه کې په سارا علاقه کې بیا موږ د مریض سره ډاکټر صاحب سره غوښتنه ده شش کم شای د خوراک وار کو چې د ژوند کې جوړ شات روان شي
ډیر علی ډیر علی ډیر مننه ډیر مننه ډاکټر صاحب او مریض دوی ته جواب وایس مهرباني
کچيري یو نفر د دبرس کورونی ولای وی او یو هم ایدی تر څنګه بل د سوان مواد نیولای وی نو اول قدم کې به دا نفر به د نارو چې غاز نیولای یا دبرس کورو دا به ډیر کوشش وکړو چې د اتاق څخه د باندې را وباسو یعنی آزاد هوا ته را وباسو او هغه ته ورته وایو کچيري شعور ولري یعنی کوماله ته نیوتلای چې په بینه عمیقه سا واخلته ژوره سا واخله تر څو پورې چې اکسیجن واخلي او کاربن خارج کړي او دوه هم دغه نفر چې شورې خو خبرې کولای شوی سروان ته دې ته باید مایات یخ مایات په کافی اندازه دست نه چره یخچال مایات وي هدف مزازه چې د عادي ساړه دی تا بو سره کېدلی شي چې لیمو یا مثلا د بوري شربت ورته جوړ کړو یا په کور کې کچيري شړومبي او مستي هغه باید ورته ورکړو په کافي اندازه سره او دریم کچيري په کور کې یو ډډبه کې یو په خونه وي کچيري هغه هم نشټوي د مدني بو بوتل د وړکی د خبر د کېشته په هغه کې یو پایپ ودو چې هغه ته شه مریض ته نورو ته چې دا پوکاوه یعنی په ژوره ساسره هغه پوکاوه تر څو پورې چې تا کاربن ډای اکساید خارج شي د سګونه او اکسیجن واخلي او څلورم هم دغه شخص باید په یو امر سطح باندې 14 دوا ته مرستل وي په هغه باندې پروت وي
بله.
او پنځم که چیرې دغه شخص بیا هم ضرورت د سی پی آر پروسې ته لري او په کومه کې وي نو په داسې حالت کې وو خپل په خپل تنفس ورکو او بیا ورسره نږدې روغتیا مرکز ته ورسره
ډیر مننه ډیر مننه ډاکټر صاحب فرید الله عمری داخله متخصص او همدارس انجنیر عبدالخالق نوری د برښنا متخصص چې په دې خبرونه کې مګډون وکړ لته سی اوریدونکو هم منندوی